آزاده به سپوکی
در امواج آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د آزادی په سپو کې د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږم. د چهارشنبه په ورځ کابل کې د عزیزی د پانګونې گروپ او د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا د دولتي شرکت ترمنځ د 815 میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول. دغه هوکړې په داسې حال کې لاسلیک شوې چې افغانستان اوس مهال د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. ویل کیږي چې که دغه کچه برېښنا افغانستان کې دننه تولید شي، نو دغه هیواد به وارداتي برېښنا ته اړ پاتې نه شي. د ازادۍ په سپو کې د خبرونه کې په اقتصادي، صنعتي او اجتماعي برخو کې د دغو پروژو د اهمیت په اړه د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اتاقونو پخوانی لوی رئیس ازرق شافیزی، اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری او د بندونو د جوړونې متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم سره غږیدل یو. په دو پینزو پروژو کې تر ټولو لوی بغلان کې ده چې د ډبرو سکرو څخه به 350 میگاواټ برېښنا تولید کړي. د معدنو کارپو ډاکټر نعیم وردک به هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې په تلیفون را سره وصل شي. لومړی حافظي صاحب سره مرکه ورو. حافظي صاحب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړی دی. حافظ صاحب، پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول د برېښنا د شرکت او د عزیزی ګروپ ترمنځ. له اقتصادي اړخه دغه قراردادونه څومره اهمیت لري ستاسو په نظر؟
د برېښنا خو د اقتصادي ودې بنسټ دی. کله چې برېښنا شتون نه لري، مدرن ژوند امکان نه لري. نه کمپیوټر چلیږي، نه ټکنالوژي شیان چلیږي، نه کارخانې حرکت کوي، او نه هم خدمات. مثلا که چېرې تاسو هوټل جوړ کړئ، خو بیا په شمع په دې وخت نه کیږي. نو په دې خاطر باندې برېښنا ډېر اړین دی. او متاسفانه افغانستان په دې تېر 100 کې چې د برېښنا په افغانستان کې راغلی دي، تر اوسه پورې موږ دې ته بریالي شوي نه یو چې د 300 میگاواټ څخه زیات تولید وکړو. او دا چې 850 میگاواټ په راتلونکي 2 کې دا ژمنه شوې دي چې دا ترسره شي، او بیا په اوږد مهال کې تقریبا په 15-16 نور کې د 10,000 میگاواټ برېښنا تولید شي په افغانستان کې. دا ډېر ستر تاریخي کار دی چې د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره ډېر اهمیت لري. د معادنو د استخراج لپاره، د کارخانو د چلولو لپاره، د خدماتو او په عین زمان کې د کرنیز میخانیکي او میکانیزه بنسټونو لپاره دا ډېر ضروري مسله ده.
حافظ صاحب، که چیرې افغانستان د انرژي له پلوه خودکفا سي، نو آیا یو صنعتي هیواد به شي په نږدې یا اوږدې راتلونکي موده کې؟
موږ زموږ څېړنې دا دي چې په اول مرحله کې 2,500 میگاواټ برېښنا چې ولرو، اوسنۍ ظرفیتونه د صنعتي د افغانستان په بشپړه توګه کار کوي، او ټول کورونو ته برېښنا رسیږي د تنویر او تسخین لپاره. اما د لا ودې لپاره موږ حداقل 15,000 میگاواټ برېښنا ته، په بشپړه توګه 11,000 میگاواټ برق ته ضرورت لرو. یعنی په اوږد مهال کې، یا په منځ مهال کې. او که چیرې موږ دلته ډېر تولید ولرو، ارزان تولید ولرو، په منطقه کې ډېر خریداران شته. مثلا پاکستان 15-16,000 میگاواټ برق کمبود لري، او منابع هم ورته ارزان منابع نه لري. نو په دې خاطر باندې برېښنا په خپله یو ستر اقتصادي عاید ترلاسه کولی شو د برېښنا له لارې. او زموږ داخلي ضرورت اوس 600 میگاواټ برق موږ د بهر څخه واردوو، او کله ناکله هغوی چې خپل داخلي ضرورتونه ولري هغوی بیا ساکت وهي، او موږ ته برېښنا نه صادرېږي او ځان ته یې خوندي ساتي. نو په دې او دا په خپله د افغانستان د اقتصادي استقلال لپاره ډېره ګټوره ده، ځکه چې اوس مناسبات ده منځنۍ اسیا هیوادونو سره خدای مکړه ترنګلی شي یا نور هیوادو سره هغوی کولی شي چې برښنا بند کړي په موږ باندې او بیا ټول فابریکې په تب درېږي. اوس مهال زموږ فابریکې د درې شفت پر ځای یو شفت هم په بشپړه توګه کار نه شي کولی ځکه چې برښنا نشته. نو په دې خاطر باندې دا ډېر ستر کار دی، د یو تاریخي کار و. خدای دوی ته همت ورکړي چې لا کارونه دغسې ستر کارونه ترسره کړي.
حافظ صاحب، د سلګونو میگاواټ برېښنا تولید اتمن قادر ته ضرورت لري، تخنیکرانو ته، انجینر صاحبانو ته ضرورت لري. څه فکر کوئ چې په راتلونکي موده کې به موږ کافي پرسونل ولرو چې دغه سه لوی پروژې دایری کې او وی چلوي؟
یو خو دا مونتاژ دی، پیچلي سیستمونه دي چې د کارخانه دي چې هغه کله چې د کارخانه تاسو دی ویواز خرانی سي دغه د انستریشن یا مثلا د نصب لپاره یا مونتاژ لپاره دوی خپل هغه متخصصین استي. ولې د دې د چلول لپاره موږ تخنیکران ته ضرورت لرو، میخانیکان ته ضرورت لرو، معاون انجینران ته ضرورت لرو، یا انجینران ته ضرورت لرو. لنی کمرغه افغانان ډېر مشتاق خلک دي که زمينه ورته مساعده شي دوی په شپږ میاشت کې دا مهارتونه چې یو ستر یو ښه برقي میخانیک اوسي دا امکان شته دی. او ډېر په میلیون هاو ځوانان وزګار دي، کار نه لري، هغوی لپاره ډېر یو ښه زیرمې دي. دوی موږ کولی شو دا کدرونه تربیه کړو او په اوږمهال کې کېدی شي چې متخصصین او انجینران او دیپلوم انجینران او ډاکټر انجینران هم اوسي.
حافظ صاحب، د سیمې په هیوادونو کې ستاسو په نظر کوم هیواد د لمریزې برېښنا یا د سکرو د ډبرو د برېښنا په تولید کې ډیره تجربه لري چې د هغوی له تجربو نه هم استفاده وشي؟ په لری او نږدې هیوادونو کې
نږدې هیوادونه تر ټولو خاصتر پروژې چې لري چین لري او هندوستان لري او نور هیوادونه هم لري. هغوی مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه چې دي هغوی د شوروي د وخت څخه دیونه لري د اوبو برېښنا تولیدي. اما چین او هند په بیره توګه دوی دا برېښنایي او د سکاره او ډبرو بند تولیدي او په ډېر لویه کچه تولیدي. او له نیکه مرغه د دې ګروپ مسؤولین هم هندوستان سره هم چین سره مناسبات لري او د هغوی استازي هلته شتون لري او دوی مخکې له مخکې دا کارخانې لیدلي دي او یو تعداد یې اخیستي دي، هم د لمریز برېښنا لپاره او هم د سکاره ډبرو لپاره دا کارخانې رانیولي دي. دا د 350 میگاوات لپاره.
حافظ صاحب، پخوا تاسو د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د تاکونو مشري په غاړه درلودله. په هغه وخت کې دا وړاندیز ونه شو چې په افغانستان کې دننه د انرژي او د برېښنا لوی فابریکې جوړې شي او د زیربنا په برخه کې اساسي کار وشي. که وړاندیز وسو
یو وظیفه عامه سکتور سره همکاري ده یا پبلک پرایویت پارتنرشپ ده او اقتصادي ودې لپاره خصوصي سکتور د دولتي سکتور د مټ په حیث باید همکاري وکړي. هغه وخت کې موږ وړاندیزونه کړي وو اما تصمیم د افغانانو په لاس کې نه و او خاص چې پیسې ورکول هغوی تصمیم نیو. د وخت د کندهار د ښار د برېښنا د تامینولو لپاره هغوی جنریټرونه رانیول بیا موږ ورباندې نیوکه وکړله. د قندار اتاق هم موږ سره همکاران هغوی هم په ګډه سره موږ لاړو مقامات ته چې دا د جنریټرونو د اخیستلو پر ځای باید تاسو دلته کجکي بند شته داله دلته شته دا ټکنالوژي ورته نصب کړئ دا 100 میګاوات برق په دې چټکتیا سره تولیدوي ځکه چې د هغوی هغه توربینونه چې وو ډېر پخوانۍ وو، زړې وې او یو یې خو بالکل تش و، یو چینی بالکل خالي و. دا هغه وکړي دایمي برق دي. هغوی جنریټر راونیول $100 میلیون په کال کې. یوازې د هغه سون مواد و. بیا ما وویل چې خو دا خو کچيري تاسو په یو ورنه کې خو بیا د جنیسلم په درته نخوي دا خو بیا ترتم راځي دلته خو هغه ونه منل او زمون زوړ قربان نه رسید
مننه حبي
ما زي سب هو زه خپل فشيري خپل اراده دا دي فساد دي اقتصادي استقلال لپاره مګټه ورته چون برخه ډیر مهم دي او باید موږ خپل واقع وشي.
حافظ صاحب، ځینې منتقدین وایي چې د افغانستان اوسنی نظام داخلي مشروعیت نه لري او خارجي هم، او عزیز صاحب وایي ریسک منلای
دا څه شي دا برخنا د ملت لپاره دی، دا د حکومت لپاره خو پار کار وخت برخشت دي، کدی اشفغانی وخت خو کدی تغلی کرزی وخت کې وو یا د پچان وخت کې وو هر وخت هلته برخنا شتون درلودل و هیڅ نمګچانه وو. دا برخنا خو د افغانستان د خلکو لپاره دی، او اوس هم مثلا د نغلو برخنا شته دی که حکومت هر حکومت چې راغی هغه دی موجود دی او ځینې ګټه پورته کېږي. نو موږ هیله من یو چې حکومت دغه پروژې سره لکه چې میوسزي او تاکس وویل په ډېر ښه صورت سره همکاري ورسره کوي، او که چېرې د همکاري دوام ولري په دې لنډ موده کې افغانستان د برېښنا څښتن کېږي. او دا حکومت پورې اړه نه لري، دا د افغانستان د خلکو اساسي ضرورت دی، زیرساخ دی، انفراستراکچر دی.
ډېره ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه، دغه 200 میگا واټ برېښنا لمریزه او د سکرو د ډبرو برېښنا 845 میگا واټ چې تولید ستي داخل د افغانستان کې د خلکو په ورځني ژوند کې به څومره تفاوت رامنځته کړي؟
یو خو ډېر د کار ځای پیدا کیږي، ځکه چې کارخانې په بشپړ توګه په کار اچول کیږي. د یو شفت پر ځای درې شفت، که د مثال په توګه 200 موږ صنعتي کارګران ولرو دا 600 کیږي، ځکه چې درې شفت بیا کار کوي. او بیا د افغانستان د خودکفایۍ لپاره دا ګټور دي، ځکه چې هغه کارخانې چې د 1 میلیون نفر لپاره شیان تولیدول هغه بیا 3 میلیون نفر لپاره بیا تولیدول، او وارداتو بیا ضرورت نه و مشابه شیانو ته. نو په هر صورت کې دا ډېر ستر کار دی، دا یو تاریخي کار دی، زه ډېر ورته خوشحاله یم.
ډېره ډېره مننه حافظ صاحب محترم، یو جهان مننه.
سلامت شي.
سلامونه.
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
درنو اوریدونکو، د ازادي په چپو کې د پروګرام په دې برخه کې په افغانستان کې د سلګونو میگاواټو د برېښنا د تولید قراردادونو په اړه اقتصادي کارپو او د پوهنتون استاد ډاکټر مزمل شینواری صاحب سره غږیدلی یو. شینواری صاحب، ډېر ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړی دی. ډاکټر صاحب، مستعزاری استی چې پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو برېښنا قرارداد لاسلیک شو، د برېښنا شرکت او د عزیزي د پنګونې د ګروپ ترمنځ د دغه پروژې د اقتصادي اړخ په اړه کې غواړو خبرې در سره وکړو. څه فکر کوئ چې دغه پروژې که تر سره شي د افغانستان په اقتصاد کې به څومره بدلون راولي، په تجارت کې او اقتصاد کې؟ مهرباني.
مننه. اول خو یو ډیر ښه کار دی د افغانستان کې، په داخل د افغانستان کې چې 145 میگا واټ برق تولید شي، چې هغه هم د دوه وغانه چې سولر دی او بل د ډبرو سکرو نه، د افغانستان لپاره ډیر ښه دی. تاثیر په اقتصاد ډیر زیات دی، ځکه د اقتصاد د ودې لپاره ارزانه انرژي لازمي ده، په جنریټر او په تیلو باندې او په ګازو باندې، نه صنعت پرمخ ځي او نه اقتصاد پرمخ ځي، نو د هغې لپاره د برېښنا موجودیت لازمي دی. او که دغه برېښنا د صنعت دپاره وکارول شي او د اقتصادي دوران کې دغه واچول شي چې صنعت ته وکړ شي، هغوی تولید وکړي داخل د افغانستان کې، موږ تولیدات ولرو، دا هم په قیمتونو باندې تاثیر کوي، هم زموږ تولید ارزانه کېږي، هم منطقي کې رقابت کولی شو. نو په دې اساس او هم کولی شو چې غټ صنعتونه په داخل د افغانستان کې ایجاد کړو، ځکه غټ صنعتونه ټول په برېښنا ولاړ دي، چې هغې سره برق نه وي که د اوسپنې تولید دی، هغسې د غټ غټ معدنونه دي، د هغې نه موږ استخراج لرو، ذوب لرو، دا ټول مسایل په برېښنا باندې کېږي. نو ډېر یو ښه اقدام دی، او د افغانستان د آینده دپاره شاید د اساسي اوسي سره دې چې دوی هغه اولینه موافقتنامه د عزیزی گروپ او د حکومت دا و چې 10,000 میگاوات برق به جوړی ولی تدریجي شکل باندې مخکزي چې خلکو په دې باندې ډېر اعتراضونه هم کړي او دا ښه کار دی چې دغه پروژه شروع شوه که تدریجي مخکې لاړ شي د افغانستان په اقتصادي تاثیر ډېر زیاتېږي او خلک د برېښنا نه ډېره استفاده کولی شي.
ځینې منتقدین وایي چې د طالبان حکومت مشروعیت نه لري داخلي او خارجي غواړي د دغو پروژو له لارې ځان ته یو ډول مشروعیت ورکړي د دغو کارونو له لارې په دې اکله څه وایي؟
په دې کې شک نشته دی چې دوی غواړي چې خپل ځان ثابت کړي هم خلکو ته هم دنیا ته چې موږ د افغانستان د ترقۍ لپاره کار کوو موږ د افغانستان د پرمختګ لپاره کار کوو خو په دې کې صرف د دوی خوښ هم نه ده ځکه چې کله یو پانګوال راځي خپل اقتصادي حالت ته هم ګوري چې آیا دغسې یو پروژه چې امضا کوي د هغه دپاره څومره ګټه کوي څومره د هغه چې پانګه یا پیسې په هغې کې بندوي د هغې په بدل کې ده ته څه راځي که نه راځي څومره خلکو ته کار جوړوي نو په دې حساب باندې دواړه طرفه خپل ارزیابي کوي. په دې کې هېڅ شک نشته چې د برېښنا تولید او بیا د برېښنا خرڅول دا ډېر یو دوامداره پروژه ده چون دوی که دا تولید وکړي دوی به په برېښنا باندې دا د برق خرڅوي او چې کله یې په هغوی خرڅوي هغوی بیا په خلکو باندې خرڅوي نو په دې اساس باندې تر څو چې دا پروژه مخکې ځي پانګوال ته یې ګټه لاسته راځي چې دا یو هغه د پانګوال دپاره دی. طالبان هم په دې غواړي چې دنیا ته موخه خلکو ته موخه چې موږ په غټو پروژو باندې کار کوو پانګونه داخل د افغانستان ته جذبو او کوشش په دې باندې کوي چې د همدې لارې نه د خلکو ترمنځ کې ځان محبوب کړي او دنیا ته موخه چې موږ د افغانستان د ترقۍ لپاره کار کوو ولی صرف په دې پروژو باندې دا نه کېږي ځکه د دوی د خپل د حاکمیت د بقا دپاره هم باید داسې کارونه وکړي تر څو پاتې شي. که دا کارونه هم ونه کړي نو بیا ستونزې ورته ډېرېږي. ستونزې ډېرې زیاتې لري د هغې تر څنګه چې د تعلیم مسله ده د ښځو د کار مسله ده بشري حقوقو مسله ده همدغسې د مخکېني نظامیانو د هغې ورکېدل او مرکېدل دا ټول مسایل شته دی خو ولې دغسې یو نیم اقتصادي کار چې د خلکو یا د عادي وګړو په ژوند کې تغییر راولي یو مثبت اقدام دی دا خبره چې ښه کار ته به یې ښه کار وایو منفي کارونو ته به یې منفي کار وایو خو ولې په دې کې د ځان دپاره هم د دوی ګټه ده د پانګوالو دپاره هم ګټه ده چې څوک په دې کې پانګه کوي او د هغې تر څنګه د ولس دپاره او د صنعت او د اقتصاد دپاره هم ګټه ده چې یو ښه اقدام دی.
ډاکټر صاحب داسې هم ویل کېږي چې په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته ډېرې پانګې راغلې په میلیاردو ډالرو خارجي ملاتړ د افغانستان له پخواني حکومت سره وایي په دغه وخت کې دغسې زیربنایي پروژو لپاره کار ونه سو نه د خارجانو لخوا نه د افغانستان د حکومتونو لخوا ولې؟
زه مکمل ورسره موافق نه یم. درسته ده چې څومره پیسې افغانستان ته راغلې په هغې اندازه باندې کار ونه شو ولی نن چې طالبانو ته څه پاتې دي څه هغه پاتې دي افغانستان کې 6,000 کیلومتره پوخ سرک جوړ شو تقریبا 40,000 کیلومتره نیمه پوخ سرکونه جوړ شو او د هغې تر څنګه بیا د ولسوالیو سره وصل کول او دننه ولسوالۍ د کلو سره چې سرکونه یې ورکړه تقریبا ډېر زیات یو په هغې کې و. دغه د برق تقسیم او توضیع دغه د انتقال د برق د شمال نه شرق نه شمال ته او د جنوب نه غرب ته دا ټول مسایل ده د جمهوریت په وخت کې شوي دي چې اوس دغه تولید د برق هم کوي د انتقال کارونه مخکې شوي دي لین دوانی شوي ده په داخل د افغانستان کې د هغې تر څنګه په تعلیم کې پانګونه شوې ده ډېره زیاته شوې ده هو څومره پیسې چې افغانستان ته راغلي دي د هغې په اندازې باندې کار نه ده شوی د دې هم یو علت و. علت یې دا و چې کله خارجانو پیسې په افغانستان کې مصرفولې هغوی به حکومت ته د حکومت ته به یې تقریبا 15% فیصده پیسې د خارج نه چې راتلې د حکومت د لارې نه مصرفېدې 50-55% خپله د خارجانو د لارې نه مستقیم مصرفېدلې د حکومت د مصرف سره د دې که په دې کې فساد هم موجود و ډېر ستونزې وې دې کې هېڅ شک نشته دی د جنګ نه وروسته ملکونو کې د فساد یو غټ مشکل وي هغه هم موجود و ولې که هر څه و د دې تر څنګه چې هغه پیسې په شلو کالو کې حکومت مصرف کړې وې د هغې حساب ورسره شته دی حساب څنګه دی څنګه نه دی خو ولې حساب شته دی چې وایي که موږ دومره پیسې دلته مصرف کړې په هغې کې څومره فساد شوی په هغې خبرې نه کوم ولې دغه د خارجانو د طرف نه چې مستقیم کوم پیسې مصرف شوې وي که یو مثال در کوم په هغه وخت کې چې اتمر صاحب
مهرباني
هغه د هغې وخت کې وزارت مالیه کې ما کار کوم بودیجې کې نو دا راغی هغې وخت معارف سره د ډونران نو مستقیم کومک ډیر زیات کی د پی آر ټی به جوړول مکتبونه هغه به جوړول نو اتمر صاحب تقاضا دا و چې زما د دولت د لارې نه پیسې په کار دي چې زه مکتبونه جوړ کړم د خارجانو د لارې نه نه زګه د دولت د لارې نه هغه ویل چې یو مکمل سن چې مونږ جوړو په هغه باندې 15,000 ډالر مصرف راځي، ولی همدغه که د خارجیانو د پیسو نه مصرفیږي هماغه سن چې مونږ یې په 15,000 جوړو، خارجیان چې جوړوي هغه په 45,000 ډالر باندې، یعنی درې چنده دغه مصرف نه دولت د لارې نه مصرفیږي. نو په دې اساس باندې دغسې ستونزې موجودې وې. نو دا علت و ولې کار شوی دی دغه اوس اساسات او دا بنیادونه چې پاتې دي طالبانو ته او د دوی حکومت دوام کړی، سره دې چې مونږ په دې 15 کالو کې د طالبانو د طرف نه داسې یو غټه اقتصادي پروژه نه ده لیدلې. زیاتره د مارکیټینګ دپاره د کوشتیپی کانال مسله رامخې کړله، د هغې تر څنګ دغه د کابل سړکونه وښي او اوس دا د برق هغه دی. غیر د دې نه دومره نه دي شوي چې هغه حکومت دننه چې هغه نظام کوم کارونه د ولس دپاره وکړي، ولس د ګټې دپاره. خو ولې بیا هم د هماغه تېر حکومت اساسات و د تېر حکومت بنیادونه و چې دوی ته پاتې شوي دي، د هماغه په اساس دوی روان دي، حکومت یې روان دی. که دوی چېرته نور دغسې اقتصادي پروژې را نه وړي، نو دوی بیا دوام نه شي کولی. خلک ته نه پوښتنه کوي، خلک نه پاڅېږي چې ته څه دپاره نظام چلې. او بل د دنیا سره تعامل هم ډېر مهم دی. دغه ټول مسایل چې دي هغه دی ستونزې په کې وي. تېر جمهوریت کې ستونزې وې، خو ولې ډېر کار شوی دی. که څوک مطلق وایي چې نه نه دی شوی، نو بیا دا ناانصافي.
مننه ډاکټر صاحب. څوک خو نه وایي چې کار نه دی سوی، خو وایي کمکاري سوې ده. خو په هر صورت څه فکر کوي؟ نو دغه د قوشتېپې عظیمه پروژه چې ده، دا هم طالبان وایي چې د خلکو د ګټو لپاره دی، د افغانستان د ستراتیژیکو منافعو لپاره. او پرون چې دا پروژه اعلان کړې دي برېښنا د تولید، دا هم وایي د افغانستان د ستراتیژیکو منافعو ګټو لپاره دي.
نه، پروژه لازمي دي. د قوشتېپې مثال هم دی. هغې سره که داسې دي چې دغه پروژې چې کله تطبیق شي، دې سره زمیمه نورې پروژې چې په هغې باندې باید کار وشي، د دې نه دغې نه واړه کانالونه تېرېږي د خلکو د ځمکو د اوبخار دپاره، دغې نه باید استفاده وشي. د هغې سره زموږ تولید زیات شي، هغې سره زموږ د زراعت تقویه شي. د قوشتېپې غټ هغه همدا دی چې باید د افغانستان زراعت په پښو ودرېږي. د هغې نه که هغه نتیجه موږ لاسته را نه وړو، نو موږ نور ستونزې هم پیدا کوو، ځکه هغې سره نور مسایل هم دي. هغې سره تاثیر دی په ځمکو باندې، ځکه هغه ټول زموږ هغه منطقې نه چې دا کانال تیریږي زراعتي ځمکې دي، او د هغې چې مکمل حفاظت ونه شي، مکمل هغه ونه شي، دا به هم داسې کېږي لکه د جمهوریت د وخت نه د استحکام د آمو دریا د سواحلو چې هغه پروژې باندې په میلیونونو ډالر مصرفېدل، سیلابونه به چې راغله اوبه به زیات شوې، ځمکه به هم ځان سره ویوړه. نو د دې تاثیر هم دا دی چې پروژه ښه پروژه ده، عملی پروژه ده، ولی د هغې نه هغه وړې پروژې چې دي چې هغه سپورټ کوي د افغانستان اقتصاد ته راخه دی. دا پروژه هم په دې کې څه شک نشته دی چې د برېښنا تولید او هم په دې اندازې باندې، ځکه اوس په افغانستان کې ټول تقریبا د جمهوریت په اواخرو کې د افغانستان 1.5 نه تر 2,000 میگاواټ پورې برق د وارداتي او ټول برق سره. نو کله چې موږ 2,000 نه تر 2.5 میگاواټ برق په داخل د افغانستان کې تولید کړو، نو بیا موږ وارداتي برق ته ضرورت نه لرو. یو چې په هغه میلیونونه ډالر چې ازبکستان ته زیات، تاجکستان ته زیات، ترکمنستان ته ځي، هغه هغې به مخه ونیول شي، هغه به په دننه د افغانستان کې د صنعت په رشد باندې مصرف شي. یو او بله مسله دا ده چې تولید هم زیات شي، اتکام په نورو باندې نه کېږي. زموږ همیشه مشکل دا و چې د افغانستان تر اوسه پورې مشکل دا دی چې په ډېرو مسایلو کې موږ په نورو ملکونو متکی یو، که هغه د برېښنا مسله ده په منځنۍ آسیا متکی یو، که د تجارت مسله ده په ایران او په پاکستان متکی یو. امنیتي مسایل خو اوس دننه د افغانستان کې دی، مخکې امریکایانو او ناتو او هغو سره. نو په دې اساس باندې د ماجرو په مسله کې په ایران او په پاکستان ډېر متکی یو. نو دغه ټول مسایل دي د افغانستان د خپل رشد دپاره، د افغانستان د مستقلو فیصلو کولو صلاحیت ترلاسه کولو دپاره باید زموږ اتکا په نورو ملکونو باندې ختمه شي. او هغه هم داسې اتکا چې حیاتي وي، که نن ازبکستان لاین هلته قطع کړي په کابل کې، په ټول افغانستان کې برق نه، ترکمنستان لاین قطع کړي په افغانستان کې برق نه. نو په دې اساس باندې دغسې پروژې خوالی دا دی چې افغانستان کې داخلي تولید، د افغانستان داخلي صنعت رشد کول، د افغانستان د خپلو منابعو نه ګټه اخیستل، دا ټول د افغانستان اقتصادي رشد کې ډېر مهم رول لوبوي.
ډاکټر صاحب، تاسو پخوانی حکومت کې هم چارواکي پاتې شوي یاستئ، هم په سوداګری وزارت کې، هم په مالی وزارت کې تاسو خپل وویل. نو دغه په میلیونو ډالر، سلګونه میلیونو ډالر هر کال موږ په افغانستان کې په خارجي برېښنا باندې ورکول، په وارداتي باندې، داسې تجویز نه سو، داسې خبره ونه سوه چې راځي خپله ځان خود کې فاکو. اگر صدا مخکې ما ورته اشاره وکړه، خپله که د لمریز برېښنا وي یا د سکرو د ډبرو لارې، پروژې داخله د افغانستان کې نو کوم مجلس کې دا مطرح نه سو پیشنهاد وړاندې زونه سو نه د سوداګری په سوداګری په وزارت کې هم نه د مالی وزارت کې
ولینا په دې باندې باس شو زما اوسم یادېږي چې په 2008 کال کې د زما په خیال د لندن کانفرنس او د بون کانفرنس او د هغه د پرامادګی نه ولکې دا او افغانستان اول ځل خپل 15 کلن انکشافي پلان چې کله جوړ کړ هغه وخت وزارت مالی کې او ما او زما وظیفه په دې پلان کې کار کول دا و چې د مصارف او تخمین یا کاستنګ باندې کار وکړو چې څنګه 15 کلن اقتصادي پلان شته په هغه کې موږ څومره پیسو ته ضرورت لرو څومره مصارف باید وشي دنیا څومره پانګونه وکړي په دې کې یو مسله دا و چې کله ولسمشر کرزي صاحب سره هغه وخت کې ناستلو نو کرزي صاحب چې دا پروژې ولیدلې نو اول شروع وکړه د بندونو غټو بندونو چې یو دوه درې څلور پنځه تقریبا ډېرې پروژې وې دېرش پنځه دېرش پروژې وې او زما خو دغه شی نه چې پکې نه زما نه اقتصادي پلان پکار دی نه مخکې تک پکار دی نه هغه دی په هغې وخت کې پروفیسر صاحب نادري و ډاکټر صاحب احادي و ډاکټر صاحب امین فرهنګ و دغه کسان و چې دوی دغه کارونه پر مخ وړل کله چې په هغې باندې موږ کار وکړو موږ دا پروژې جوړې کړې نو مخکې د دې نه چې کانفرانس ته تلو نو وظیفه د حکومت دا وه چې باید ډونرانو سره کینو او په دې کې موږ ته خپل تعهد راکړي نو کله چې موږ دغه پریزنټیشن اول هم امریکا نه شروع کړ ځکه د افغانستان تقریبا 70% کومکونه چې راتله 70% یې د امریکانو نو امریکایانو سره چې کله کېناستو هغوی سره هم بحث وکړ یو سی آی ډي او سفیر د امریکا او د ټولو سره پریزنټیشن هم ورکړ نو دوی ډېر هغه شو وایي اول ځل دی چې موږ ته داسې پریزنټیشن راکړه او داسې معلومات راکړه او دولت داسې ښه کار کړی دی خو من دراتلون کو دریو کلونو د پاره هیڅ پیسې نه لرو دیتا نو تقریبا زمنګ هغه یو اول هغه خلار بیا کین اصلو انګریزانو سره انګلستان سره هغه هم دا خبره وکړه چې منګه دې د پاره ست هغه نه لرو درې کالو کې منګه هیڅ شي نه شو دیولای بیا د اتحادی اروپا سره کینا نو کله چې دا شي دا وشو ګرته مول سپیشل کازی ته راپور ورکړ چې دا مسله دا سیدا چې هیڅ جوړار دې ته اماده نه دي چې غاټي پروژې راکړي هغه خپل دا وویل وای قرض اخلم او هغه پیسې چې زمنګ اختیار کی کم از کم داغي هغه ابتدایي کارونه ټول شروع کوم په یو درې څلور کالو کې دنه جوړیږي لاس کالو کې د جوړ شي اساسي راوشي نو کله چې تاسو کوم څه موږ ورې د 2002 اته نه لاس یو لاس دوه لاس دغه بودیجو کې چې وګورئ همیشه به مطالعات د دې بندونو مطالعات د دې پروژو د غټه کوم باندې کار شوی دی هغه بندونه چې د ولسمشر غنی په وخت کې ځنې پوره شو ځنې کار وشو ځنې اخر ته ورسېده د زیاترو کارونه د 2008 اتنه شروع شوی نو په دې کې کار شوی ولی غټو پروژو د پاره غټه پانګونې ته ضرورت دی اوس هر یو بند چې هغه تقریبا برق هم تولید کړي د آبیاري د پاره مغې نه استفاده وشي نو هغه کم از کم یو نیم سل نه تر 200 میلیونه او همداسې زیاتېږي مصرف برازی ډالر نو دومره پیسې افغانستان سره نه نو افغانستان د بانک جهانی کوم پیسو نه چې اتیا میلیونه ورکولې او بانک انکشاف یا سی ای او څه پیسې ورکولې نو هغه پیسو نه په استفاده دغه ارزیابی او ابتدایی مطالعات او تخنیکی مطالعات دا ټول پوره کړو په تدریجي کارونه شروع کړ ولی هغه وخت کې د بانک د انکشاف یا سی ای بانک چې د وی ویل چې موږ په تاسو ته چې هغه درکو ځکه هغوی په منطقوي اتصال باندې زیاتره کار کوو په منځنۍ آسیا کې او منځنۍ آسیا ملکونه انرژي ډېره لري نو هغوی غوښتل چې منځنۍ آسیا انرژي افغانستان او پاکستان ته لاړه شي او د پاکستان او افغانستان نه توکي منځنۍ آسیا ته لاړ شي نو په دې اساس د هغوی پانګونه زیاتره په دې کې وه چې لیلونه تیر شي دا ټول هغه وشي حکومت په هغې وخت کې دې سره په دې باندې فکر کوو چې موږ دا پروژه واخلو که وای نه خلو کله یې خپل خو بیا هم ضرر دی افغانستان ته ځکه پانګونه نه کېږي خو هغې نه بهتره دا دی چې دغه لینونه خو تیر شي که سبا موږ د دې خپله د دې جوګه شو چې موږ تولید په داخل د افغانستان کې ولرو نو د لینونو د انتقال او دې پروسو دپاره به موږ مشکل سره مواجه نه یو او همدا وجه ده که نن دغه برق جوړېږي یا دا برق تقسیمېږي په ټول افغانستان کې هماغه پروژې دي چې هغه شبکه د انتقال د برق جوړه کړې ده صرف وصل کېدل دي د تولید سره نو عموما وروسته پاتې ملکونه ډیر وخت نیسي چې دغه حد ته ورسیږي چې دغه انرژي په دې اندازه تولید کې په داخل د ملک کې نو کار په تیر حکومت کې مرته شوی دغه اوس چې کوم هغه ته راځي پروسو ته دغه کارونه ابتدایي هلته شوي و بالخصوص د هایدرو پاور چې د اوبو نه تولیدیږي په برېښنایي هغه باندې هم کار شوی و چې څو غټې غټې پروژې موږ ګورو په قندهار کې هم دي په څو نورو هغو باندې کار شوی و چې هغې آغاز هم د هماغه د جمهوریت د وخت نه شوی و نو دا کارونه د سیدی بالخصوص د غټ کارونه د برېښنا او د برېښنا تولید او انتقال او توزیع دا ډېر غټ پروژې دي، ډېر غټ مصرف ته ضرورت لري، چې په دې کې غټ پانګوال یا غټ ډونر نه وي نو ډېر ستونزمن کار دی. حتی د روسا پاتې ملکونو لپاره په ډېر ستونزمن کار دی، ولې دا هغه ملکونه چې په حالت د رشد او انکشاف کې دي هغوی لپاره هم دا ډېر سخت کار دی.
ډېر ډېر مننه ډاکټر صاحب، یو جان مننه، ډېر تشکر،
خوشاله اوسئ،
ډېر مننه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادۍ په چپو کې اونۍ ځخ پرونه له ازادۍ رادیو اوري. په افغانستان کې د سلګونو میگاواټو برېښنا د تولید په حق لای چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د عزیزی ګروپ او د برېښنا شرکت ترمنځ قراردادونه لاسلیک شول، د بندونو د متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم صاحب سره غږیدلیو. انجینر صاحب محترم، پرون په کابل کې د سلګونو میگاواټو د لمریزې او د سکرو د ډبرو د برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول، په اقتصادي وده کې او په اوسني عصري ژوند کې د برېښنا او د انرژي د اهمیت په اړه کې معلومات راکړي، مهرباني.
سلامونه تاسو د رادیو اوریدونکو ته، سلامونه نیکلی. نو خبره دا ده چې انرژي خو د هر هیواد د ودې لپاره ډیر مهم دی، ډیر مهم دی، که صنعت دی، که تجارت دی، که عادي ژوند دی، ټول په انرژي پورې. یو بل د محیط زیست لپاره انرژي ډیر مؤثر دی، په دې چې که چیرې خلک برق ولري، ګاز ولري، استفاده وکړي، دوی ون نه وهي، ځنګلونه نه خرابوي، بوټي نه کار نه اخلي، د سونګ دپاره، د پخلا دپاره، دې دپاره دا انرژي ډېر مهم دی. او بل دا چې په افغانستان کې واقعا دغه پانګونه چې کېږي، او ښاغلی میرویس عزیزی راغلی، او بل نور دوستان، نور هغه شرکتونه چې ونده اخلي، د افغانستان د اقتصاد ودې لپاره ډیر مهم دی دا. او دا چې بیا المریض خو د دې لپاره دوی اول اولویا اولیت ورکوي، او د ډبرو سکارو په دې چې ډېر ژر ثمر ورکوي، په دې چې که بندونه جوړ سي، بندونه یو څه زمانګیر دی، وخت نیسي. بهر حال هم یعنی بې ضررترین او پاکترین او ارزانترین طریقه تولید د انرژي بندونه د اوبو بندونه دي چې جوړ سي، په دې چې هم ام د محیط زیست لپاره ښه دی، ام پیسه اوبه ذخیره کیږي، د زراعت لپاره ښه دی، ام برق تولیدي. دا د هر لحاظ بندونه دي مونږ په ګټه دي، اما د اوس مال لپاره چې ژر حاصل ورکړي، واقعا دغه د دوی تصمیم کې مریض نه کار اخلي، او د باد نه کار اخلي، او د بورس کار نه، دا ډېر مهم دی.
مننه انجینر صاحب. کدا اته 150 سلويخت میگاواټ برق تولید سي، نو تاسو څه فکر کوئ چې پراتلونکو کې بیا هم افغانستان ارتیا بولري چې دیوبو برېښنا تولید کړي، او دیوبو د برېښنا بخنه غوړم، دیوبو د برېښنا د تولید امکانات په افغانستان کې څومره دي، د بندونو کاټکلی وکړي؟
نه افغانستان خو ډېر زګوره، مثلا ما په قرغزستان کې چې ما کار کړی دو، په یو سیند په نوم د نارین، دوی دولس بند برق هلته ترزی کړی چې جوړ شي، چې دغه دوه بند برق چې ما کار کړی 2000 میگاوات برق ورکول، یو یې 1200 میگاوات برق تکتاګول په نامه، بلې کروپسای مثلا 800 میگاوات. اوس چې الان چې افغانستان دغه سیندونه لکه مرغاو سیند، لکه کوکچه سیند، لکه د کونار سیند، لکه د هریرود سیند، لکه د هلمند سیند، لکه نور سیندونه، یعنی تقریبا 2000 میگاوات برق مونږ د اوبو، مونږ دا امکانات لرو چې د اوبو د لارې مونږ ترلاسه کړو دا انرژي. نو اما د محیط زیست لپاره که چیرې مونږ دا د بندونو د اوبو جوړ کړو، بیا مونږ د ډبرو سکاره نه کار نه اخلو، په دې چې هر څه چې پرمختللې ټکنالوژي نه هم استفاده وشي، باندې هم ضرر محیط زیست رسیږي. نو د اوبو بندونو جوړول بی ضرر ترین ارزان ترین لاره د تولید برق د اوبو بندونو دي.
انجینر صاحب، آیا داسې وخت به هم راسي چې افغانستان د انرژي له اړخه خودکفاسي او بهر ته صادره کې انرژي؟ تاسو کوم هیوادونه وینئ چې افغانستان کولی شي هغوی ته انرژي صادره کړي؟ اوس خو یې واردوي.
اوس مثلا پاکستان ته مونږ کولای شو چې برق ورکړو، حتی هند ته کولای شو چې مونږ برق ورکړو، اوبه مونږ کولای شو چې ایران باندې خرڅ کړو، کولای شو چې اوبه مثلا پاکستان باندې اوبه خرڅ کړو، محاسبه د دوی سره وکړو په دې چې خپل ایران ته دغه تصمیم نیولی و چې د سیسنګ اوبه حتی د پامی دغه د بدخشان پایپلاین کش کې دغه د ایران ته، په دې چې تیل به دومره په آینده کې مهم نه وي لکه چې اوبه ډېر ضرور دی، بې له اوبه نه خو ژوند نسي کېدای. دغه دپاره هم د افغانستان اوبه ډېر ارزښتمند دي، هم برق کولای شو چې مونږ ګاونډي وادو ته صادر کړو.
انجینر صاحب، دغه موجوده بندونه دي په افغانستان کې، مثلا د نغلو بندي، د مایپر بندي، د سروبي بندي، د کجکی بندي چې د مایا دیږي، دغه بندونه. د نغلو بند ډیر پخوانی د فکر کوم د شوروي اتحاد په وخت کې جوړ شوی دی، د سروبي هم، د درونټي بند هم. د دغو بندونو په اکله ستاسو معلومات، اتمن معلومات لري، دوی څومره اوس مینټننس ته ضرورت لري چې بیا هغه پخوانی ظرفیت ته ورسیږي؟ یا مثلا د کجکی بند، د دوغو بندونو په اکله په تفصیل سره معلومات راکړئ. دا اوسنی چې شته
کجکی بند 100 میگاوات برق ورکول اوس د ترکیه چې هلته پانګونه وکړه، ظرفیت پورته شو، فکر کوم چې 150 یا 200 میگاوات برق ورسیږي. او د نغلو بند 100 پل بیا 100 ته ورسېدو، 100 میگاوات برق کجکی دی، هم دغه دی لږ دی، هغه دغه درونته. خب د سروبي دا یو څه برق ورکي، مونتا دا بندونه چې دي ټول ډک شوي دي، دا باید پاکاري وشي. بل دا چې خپل توربینونه ډېر پخوا دي، ضرورت ده چې دا توربینونه په عصري توربینونه چې اوس اختراع شوي دي، اوس جوړ شوي دي، د دوی نه باید استفاده وشي چې په لږ حرکت باندې ډېر انرژي تولید کړي. د دې لپاره ضرورت ده چې دغه تغییرات په دې بندو کې راشي.
دا د نغلو بند زه ورغلی یم کلونه پخوا، دا ما لیدلی، توربین خانه ما لیدلې ده، ماشینونه ما لیدلې دي، واقعا ډېر عظیم بند. تاسو د مینټننس د پاکاري یادونه وکړه، دغه څنګه کیږي؟ خاص ماشینونه لري د بند لکاسې خړه راباسي، څنګه کی؟
او دا شته دی، داسې وسایل هم شته چې دا کار وکړي، چې نورو هیوادونه دا کار کوي. او ځینې وختونه کېږي مثلا خصوصا د دوبي کې چې اوبو ته ډېر ضرورت دی، او دوی او تولید د برق هم لږ دی، په دغه وختو کې دوی کولای شي چې د دغه یو څه مودې دپاره توقف کړي او دغه پاک کړي، په دې چې هلته چې ډېر اوبه ذخیره شي هغومره بیا بلته برق تولیدېږي. هغه دغه چې کړی مثلا کمبوټي د برق چې بیا احساسېږي، بلته بیا هغه کمبوټي ډکوي.
او انجینر صاحب، دغه توربینونه چې دي عموما په بندونو کې، دا خو لکه چې فکر کوم یو نه دوه درې څلورې جفت یا تاقي، دا څو توربینونه کار کوي، بیا ځینې هغه پرچاویږي، بیا نورې په جای کار کوي، په نوبت سره دغسې ده که څنګه؟
خب داسې ده چې ګورې دا پرچاوي کوي، په دې چې که اوبه لږ وي طبیعي ده چې ټول توربینو څخه کار نشي اخیستلای چې ډېر وي. اما چې بیا دغه چې سي بیا چې اوبه ډېری طبیعي ده چې ټول توربینونه به فعالېږي، ټول به فعالېږي. نو زه فکر کوم دغسې یو میکانیزم دوی لري.
او انجینر صاحب، خبره توربین به حتما تاسو لیدلی وي، دا د دې جوړول ډېر لوی ټکنالوژي ده، دا څنګه جوړیږي؟
دا دومره آسان ده چې اوس لکه لاغه دینمو چې جوړیږي، اکثر خلک مالی دین دي په اطرافو کې، ولسوالیو کې، کلیو کې، دا د ژرندې اوبه په اندازه هم کراسي. یو ګوره په هغه مسیر کې یو دغه کیک دی دینامو، دغه څخه برق تولیدي، د کورو دپاره، د کلي دپاره، دا کار خلق هم کولای شي کوي. اما دولت په سطح خو دا خو آسان ده، کولای شي چې خپله دننه په هیواد کې هم دغه ټکنالوژي دوی دغه توربینونه تولید کړي. کولای شي بیا آسان ده دغه ګاونډي والا کسر د روسیه څخه د جرمنی څخه د نورې وزارت د چین څخه چوس ارزان ترین به چین جوړي کولای شي د چین څخه واخلي او پاینده کې کولای شي چې خپل خودکفا سو بل اخر خپل د یواد کې د ټکنالوژي مختبلار سی او د ممتاز انجینران وتوانیږي چې دغه دغه توربینونه تولید
ډیر ډیر مننه انجینر صاحب ډیر تشکر
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او په چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو اړیدونکو تاسو د ازادي په سپو کې خبرونه اوري د خبرونه په دې برخه کې د معدنو کارپو ډاکټر صاحب نعیم ورداګ را سره د ټلیفون په کرخه وصل دی. ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه چې سره له مصروفیتونو مو مخته وخت را کړی.
په کوم ډول افتخار داغه د مود وطن او د مود د شوال یو بخش د مدنونو زکه په دې بخش کې مو تحصیل کړای دی او په دغه کې کوم بش معلومات هم درما
ډیره مننه
زه به تاسو ته مهرباني
سه ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم پرون په کابل کې 15 قراردادونه لاسلیک سول د برښنا د شرکت او د عزیزي د انویسټمنت ګروپ یا د عزیزي د پنګونی د ګروپ ترمنځ د دې قراردادونو په اساس تقریبا په 2-3 کلونو کې په افغانستان کې د 850 میگاواټو برېښنا تولیدیږي په دغه پروژو کې په د کابل په نغلو کې 100 میگاواټ لمریزه برېښنا ده. په پروان کې باریکاب کې التام 100 میگاواټ لمریزه برېښنا ده. په غزنی کې 130 میگاواټ اغم لمریزه ده. خو تر ټولو لوی پروژه په بغلان کې ده. بغلان کې 350 میگاواټ برېښنا د ډبرو د سکرو څخه تولیدیږي. د غراز په تخار کې هم تخار کې 115 میگاواټ برېښنا هغلته هم د سکرو د ډبرو د سکرو څخه تولیدیږي. دغه بغلان کې د ډبرو سکر کوم لوی کان د فکر کوم کار کار ده که معلومات راکړي.
او لولکه ما د غول معدنونو سره کوم په وجود لري دي سره کوم پیدا شوی دي. هغه وخت چې د هند کوارا دی اوسو د کوري سره تصادم وکړو د میلیونه کوارا مخکې د غول یو طبقه هغه ځنګلونه چې د ځکه چې سر باندې و د ځکه د لاندې شول خور لاندې شول دا د غول معدنونو د افغانستان یو معدن نه دی. دا تقریبا د بدخشان د غرونو شروع شوی دی. تخار، بغلان، سمنگان، بامیان، سریپول، امتا، سبزخ، تهرات فوری تقریبا 800 کیلومتر دغه زغال و معدن یعنی اغا زغال چه تنده قدلان دیدی وجود لری چه پده معدنو که زیاد معدنون پخواب دی یعنی علمی کار دوگو نختر شوی نده او د افغانستان معدنونه د غول معدن تقریبا د 300 میلیون ټن پورې ذخیره لري.
دغه بغلان کې د بغلان کې کوم معدن دی؟ دوی وایي چې د کرکر له معدن نه به دغه درېسو
معدن دی. ګوره په افغانستان کې غټ معدنونه دي د دریسوب دی شپشتې ده غربند غربند کې مدان دی د جادو مدان دی د غرمک مدان دی د سنگ کولا مدان دی او د ریسوب مدان دی او پاغه کې د ایروب کې د سبزخ مدان دی. په دې ټول زویو کې د ریسوب مدان او د کارکار مدان چې د غول سپودام شوی دا په ګو کې زیات غول نورم پاتې دي که هغه کولی شي په سالو کولو غول سپودا وشي که تفنی استفاده تی وشی که غیر فنی استفاده تی وشی هغه نو پیږي هغه نو بیا کار نه دی هغه بیا ډېر ډېر ظلم وي د افغانستان د منابع طبیعي منابع سره.
ډاکټر صاحب محترم
پیږي چې په یو دغه مې به وبخشي د دنمارک او یاتی ساده انرژي برقی انرژی د غول او د انرژي درارت راځي او په افغانستان کم کېدل شي چې دغه شي.
یعنی دا اوس فعلا دنمارک او یا فیصد انرژي د زوال څنګه نه یا د ډبرو د سکرونه ده
او تقریبا او د ډېرې مملکتو شوروي اتحاد کې هم دغه رقم د غول او د انرژي نه نور انرژي فابریکې په او باندې کول کو بار په ځای د نور سپاردان ترینونه په غوز باندې په غول باندې چې نور دې صنعت کې دغه به خیز یو څه استفاده کوي او دا چې عزیزي د خپل کړای دی د کارکار د معدن یا د درې سود معدن څخه ورته لاندې دی د شپشتې د معدنونو هغه ورته چې باید کو دغه انرژي د بحث دی وخت دی.
ډاکټر صاحب محترم د زغال نه انرژي څنګه تولیدیږي؟ زغال سوځول کیږي د ډبرو سکاره بیا اوبه ګرمیږي بیا توربین چلوي که تفصيلات راتوي
هغه خو مختلف هغه دي کنه ګوره اوس پازان ترینونه دي په هغه کې پښین کې پښین کې هغه سي هغه دي په پاپن تاسو باور ودیلی په فزیک کې د پاپن قانون چې وو چې په دې کې اوبه جوړ کړی دي هغه سر پر کاغذ باندې راغی هم دغه رقم هم توربینونه په غوټو فابریکو کې کې دي هغه چلون کې به بو دي حرکت باندې راځي او دغه انرژي تولید کوي.
دغه زغالونه د ډبرو سکرونه ک انرژي تولید سي محیط ته زیان لري کې نه لري او د زیان مخه څنګه نیول کیږي؟ مخکې له انجنیر نادیم سره هم په دې وغږیږو هغه وایي چې پرمختللې ټکنالوژي کو کارول سي داس فلټرونه ستاسو ته زیان محیط ډیر کم کی او زیان سره کم رامنځته کیږي ل غازونه رامنځته کی کنه
ګوره
مهرباني
ما په اوکرين کې په مدان کې کار کړی دي تقریبا 300 متر هغه ټول څه دین څخه دي سره مګر هغه خر د دانیس خر یو پوکټرین خر وو د شوروي اتحاد خرو کې او د تقریبا شل د غول معدنونو د دانیس په خور کې نو فلي استفاده وشي ولا کته وو پیګیم چې دالته غول شته کنه شته دي هغه فلټرونه ورته دي هغه ورته دي فلي استفاده دغه نه کو او که فلي استفاده ونه کې په ګور کې د غول سره مرکی وي
نو دا
ملکاته او څوارشه مې وواکې د موخه ډېر پوک په مو ملکاته یو څوارشه ار کوڅه پوک صفو د مګل انرژي تقریبا د غول نه ده مکمله.
او په تخار کې دوی وایي چې حالت هم د 155 میگاواټو برېښنا حالت هم وایي د ډبرو د سکرو څخه جوړ اخیستل کیږي حالت هم د ډبرو سکرو
د ریسو معدن دی
تخار کې
د تا خور غو غته د ری سوب ته شپشتاده کارکاز دی او نور معدنونه دي چې نور انو هغه شو ویني دي هغه استرا اخراش ویني دي هغه څنګه دي اخراش کړي دا که غوته وخت نه وو دا معدنونه چې دي کارکار او د شپشتې دي بلخو او د سبزک دا معدنونه به خي هغه د شاتر وته دی بغو شروع کړي و د وخت سره او کولو باندې د ګردون د ځان په وخت کې او دا و سم چې دي غون غیر فنی استفاده کی مو که تاسو فنی استفاده ته وکړو دا د مو یو مدان دی د زرم میگاواټ د بخت په اړه کوي اسکو
دا کوم مدان د زرم میگاواټ کو ډیر شایده
یا خو ډیر شایده سوای ما دا غون څنګه ګوره او 100 کیلومتر وو د غون مدان په غون څنګه کې د بخښون د بدخشان نیولې ا د بومیان او تخو در طول بومیان او تخو و هم سبزک دیروت پوری در طول منطقه وقت چه در آسیاب در هند قرار سا تکری وکو در جنگلون و وقت دیمزه که دلانده شوال تاسی بیش در طول مدن نبیلت بی
منه نه دکتر سیب تاسویل چه اوکراین که مو سکرو در دبرو در دبرو در سکرو پا مدن که کار کردی چال در استخراج و او دیر ایمنو پیو فابریکه دغا سی دول فابریکه که چوم را کسان کار کولی سی چوم را کسان کار که میره بانی
با گویی سا پا کریوو رو که یا فرزن پا زفاروجی که یا زفاروج سال از دی فلیز یا مدنی پا زراو خلق از خود بگو پا زراو
پا چو شفت
که مدن رو پا اگه که پی اینک و مدن دی میس و مدن دی پا ازبکستان که تقریبا لازر نفر از خود که که
پا چو شفت که دی و رازی
بله
پا په څو شفتو کې ورزي د لږونه زره کسان
درې شختو کې د کول کو هغه یو مدان چې و البته په فازان د دې هغه د کروړو فابریکا و د میسو فابریکا او د اوستن فابریکا دا یو پدان چې شوروي ته کې د پاګه په اورول کې البته فابریکې و د اوستن یو فازان په ازبکستان کې د هغه فابریکا و د میسو نو نه پران تاسو افغانستان کې که داسې فازان د میسو عینک خلاص یو د میسو مدان چې خپل ډاکټرۍ لري دا د میسو مدان کې د یو مرکزی مدان البته پنځه مدان دی عینک تغار دربند جوهر خوشقابل دیو مدن چې باس شل کاله هر هر یو کال یو میلیون تنه شل میلیون تنه تنه په مرکزی مدن کې دي او په هغو کې به څومره نفر کار کو هغو ته څومره انرژي پکار ده هغو ته څومره د برق هغه نور ته پکار ده ورته
او ډاکټر صاحب څه فکر کوي چې دا مثلا د 1540 میگاواټ برېښنا د نن په افغانستان کې تولید سي په صنعت باندې څه تاثیر وکړي صنعتي پراختیا به رامنځته سي که څنګه څومره آیا افغانستان به صنعتي هیواد سي
کپانی سپوده ته وشي ګوره موږ تاسو لرو د جګک معدن دی وسپنه
ښه
دغه معدنونه له دې غول چې وو هم د شوروي تاسو وخت کې چې په افغانستان کې وو دغه د غوټه موصبه شوی وو د کارګر د شپشته د بلخوب د دوه ماده د غول معدنونه چې د وسپنې د معدن غول سپوده وکړو یعنی د وسپنې معدن وو وسی دغه په د زاو بو د اومادګۍ د پوره د غول معدنونه سپوده کول غف نظر کې نیول شوی وو داوود وخت کې د اوتوس بیر چې د وسپنې معدن موږ 2 میلیارډ درڅنه یو لس میلیارډ درڅنه ذخیره لري د وسپنې معدن د موږ څنګه په دغه منطقه کې پروت دی او جګک دا د فزانه او خدای بومیان دی او خدای ورداګ منطقه ده دوه خدای پروان د منطقې بغمون دا ټول د وسپنې معدن دی دا ټول دی د غوز غوز شپداو نه کړی والي به د پریزم لا کاه ته الکتریک انرژي ورته والي دغه انرژي د معدن ته بس نه دا یو مدان چې موږ اوسه دا ټول ومنو ته یو 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 ټاپ مرسیډیس ولاړ وي
خدای دې دا ورځ راولې چې ټول ته مرسیډیس ولاړ وي دا ټول هیله ده ډاکټر صاحب ورداګ ډېر مننه تخنیکی همکار هم راته وایي د استودیو ساعت کې چې ګورم وروستۍ شیبه وروستۍ دقیقې دي ډاکټر صاحب ورداګ لته سونه ډېر مننه دا غراز ز په خبرونه کې لورو غډونوالو اقتصادي کارپو او د پانتون استاد ډاکټر مزمل صاحب شنواری نه مننه کوم دا غراز د ایکو د هیوادونو او د افغانستان د صنایو او د سوداګری د اوتاقونو په خوانی لوی رئیس ازرخش حافظی صاحب څخه مننه کوم او دا غراز د بندونو د متخصص انجینر صاحب ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم صاحب څخه مننه کوم د ازادي په سبو کې د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارم خاط خوشاله او آباد اوسئ
شه مو سفری ورک کی مو سفری ورک کی خوب نادرو می تو چی نشم میشه مو سفری ورک کی مو سفری ورک کی دبل تن
سفری ورک کی دبل تا